یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سات په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبری مجله ما اجمل تورمان په قربتوب تاسو ته وړاندې کیږي چې د تخنیک په چارو کې راسره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. په دې خبرونه کې واوري ننګرهار ته د ولسمشر غنی د سفر پاړه د به موري چې آیا افغان حکومت د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي کنه. په بهرنیو موضوعاتو کې به دا واوري چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په لویدیز سینګیانګ ایالت کې له ایغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلان غند دی. که وخت نور موضوعات به هم درته وړاندې کړو او په دوهم نیمایي کې نور بست ونیزا خبرونه، خو تر هر څه د مخه سالم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
په هلمند کې پر پولیسو په حمله کې د نږدې 100 پولیسو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د اروزګان کندهار لوی لار بنن د ترافیکو پر مخ پرانستل سي. ترکیه د چین د حکومت لخوا په دغه هیواد کې د اقلیت ترک چبرو ځپل کېدل وغندل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ناڅاپي سفر جلال آباد ته لاړ. د ننګرهار چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی به په غنی خیل ولسوالۍ کې د شینوارو قومونو په یوه پراخه ولسي غونډه کې ګډون وکړي. له ننګرهار د ازادي رادیو خبریال وایي چې رسنیو ته بلنه نه ده ورکول سوې چې په ولسي غونډه کې د ولسمشر د ګډون او وینا په اړه راپورونه ورکړي. چارواکو ننګرهار ته د ولسمشر دغه سفر را یو هدف په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ولسي پاڅونوالو ملاتړ بللی دی. تفصیل په همدې خبرونه کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پر پولیسو په یو برید کې د نږدې 100 پولیسو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته پیښه تایید کړې او ویلي دي چې برید د پولیسو په لیکو کې د دشمن د یو نفوذي کس لخوا سوی چې د تلفاتو شمیرې معلوم نه دی. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان بیا ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې د 9 ترمنځ پولیس وژل شوي او 15 نور لا درک دي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي ازادي رادیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې د دوی پوځي کسانو دوی امنیتي پوستې نیولې، نه پولیسي وژلي او نه ملي وسلې له ځان سره وړي دي. سیمه ییزو چارواکو د طالبانو اداره رد کړې ده. بلخوا د هلمند چارواکو تایید کړی چې په سنگین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې ملکي کسان وژل شوي دي. د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې چې د شنبې په ورځ په سیمه کې د ملي امنیت د 03 په نوم قطعې کړي، ګڼ طالبان وژل شوي او ځینې نیول شوي دي. خبر پاڼه د 15 طالبانو د وژل کېدو او لس نورو د نیول کېدو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم د اوښتې مرګ ژوبله خبره تاییدوي او وایي چې له یوه کوره د ملي امنیت پر ځواکونو برید شوی و چې په ځوابي ډزو او هوایي بمباری کې 4 ملکیان وژل شوي او 2 شپیان شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د دې پیښې په اړه پلټنه پیل شوې ده. د اروزګان کندهار لوی لار به نن د ترافیکو پر مخ پرانستل سي. د هیواد په جنوب کې د 215 اتل قول اردو چارواکي وایي چې دغه لوی لار د یو لړ ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې له وسلولو تصفیه شوې ده. د دې قول اردو درستیزوال شفیق الله رسولزی په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل
قیر سرکونه شکولی دی، تراکتورونه باندې شکولی، ماینونه د عامو خلکو پر مخ فرش کړي. کوم سرکونه چې تخریب شوی دی زمونږ پرسونل پی لګیا دی کار کوي. دا به آماده شي انشاء الله چې او دلته به مشترک ټیم تل دپاره دائم دپاره جدي تدابیر اتخاذ کړي تر څو دا لاره ډېر ساعته د خلکو پر مخ خوشي.
د دې لارې د تصفیې لپاره له تیرو 12 ورځو راهیسې عملیات روان وو. ترکیه د چین په د حکومت لخوا په دغه هیواد کې د اقلیت ترک چبرو ځپنه وغندله او هغه د بشریت لپاره لوی شرم مباله. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اقصوی پرون شنبه وویل چې دا یو واقعیت دی چې چین د خپل خوښې خلاف له 1 میلیون زیات اویغوریان په لرې لویدیځې سیمې شینجیان کې د جبري کارونو په کمپونو کې توقیف کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې اویغور مسلمانان په دې سیمه کې تر فشار لاندې دي او په منظم ډول مدغم کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا وروسته له هغې کوي چې د ملګرو ترود متخصصانو یوې ډلې پر ورستوي کې په یو خبره کړي راپور کې ویلي چې په چین کې نږدې 1 میلیون اویغوریان او نور ترک ټبری اقلیتونه په شینجن یالات کې د حرفوي زده کړو په کمپونو کې ساتل کیږي. پیکینګ دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې د حرفوي زده کړو په مرکزونو کې له خلکو سره مرسته کوي چې له تروریزم څخه لري او په ټولنه کې بیرته ځان ورګډ یا مدغم کړي. په جرمني کې د امریکا سفیر ویل ایران سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د امریکا د بندیزونو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې لخوا رامنځته سوی میکانیزم د واشنگتن سیاستونو ته بې احترامي ده. ریچارد ګرینل د جرمني له فرانکفورتر الګیماین زونتاګ سایتونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خبره سوې ویلي چې د انس ټیکس په نوم دغه د مالي چارو میکانیزم د ولسمشر ټرمپ د هغو هڅو مخه نیسي چې هدف یې پر ایران فشار راوستل دي چې د خپل اټومي پروګرام او نورو مسایلو په اړه بیرته خبرو اترو ته ستونسي. ګرینل د امریکا سیاست د ټرمپ خپل اصول وباله او زیاته کړه چې د امکان تر حد له سختو بندیزونو د استفادې ترڅنګ د خبرو ور هم پرانیستی پرېږدو تر څو وګورو چې آیا هغه کولی سي د رژیم په ځینو کړو وړو کې بدلون راولي. جرمني، فرانسې او بریتانیا د جنوري پر 1 میکانیزم دغه میکانیزم چې ایران ته د مالي سرچینو د لېږدولو امکانات برابروي پرانیست. دغه درې واړه هیوادونو دغه اقدام د امریکا د بندیزونو د مخنیوي او ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره کړی دی او د امریکا پوځ وایي چې روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب ډلې د مشکوکو سختریزو په وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په هدف هوایي بریدونو او د سومالیا د حکومتي ځواکونو په حملو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د افریقا لپاره د امریکا قومندانۍ پرون په ویلامه کې وویل چې دغه حملې ګندرشي او بارېرې ښارونو ته نږدې شوي دي. په سومالیا کې پر الشباب سختریزې ډلې د پینټاګان لخوا د زیاتو سوو حملو په ترڅ کې د ګندرشي ښار په دې وروستیو کې د امریکا د څو هوایي بریدونو شاهد و.
تاسې ازادي رادیو ته غوښتاس. ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ولایت ته سفر کړی. دا سفر داسې مهال کېږي چې 13 ورځ دغه ولایت ته نوې والی هم ورپېژندل شو. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د سول لپاره د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې له دوی سره په همغږۍ ترسره کېږي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري
د خلنجا صاحب چې دی اخد حکومت سره په مانګي دی او په مجګې دی او د حکومت سره په یو ځای مخکدي نور د افغانستان سیاستوال یا نور هر افغان چې دوی ټول اخلي د ټول فورسي باسه خبرې وکړي نتیجه هغه وخت مثبته کېدای شي او عملي بنوري چې د حکومت سره مخامخ مذاکرات شروع شي اول پر اساسي شان باندې باسه وکړي.
دا به هم اوري چې د ترکیې د بارنې چار وزارت په لویدی سینکیانګ ایالت کې له اوغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلند غندلې ده. نور راپورونه هم در تخبرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت و نیزا خبرونه ملچا موکړي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ننګرهار په سفر وته. ښاغلی غنی په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې 13 ورځ دغه ولایت ته نوې والی معرفي شو. شاه محمود میاخیل د آیت الله حیات ځایناستی او ښاغلی آیات کندهار ولایت ته بدل شو. دا چې ننګرهار ته د ولسمشر غنی د سفر هدف څه دی همدا اوس را سره له ننګرهار نه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې د تلیفون په کرخه لري. شینوارې صاحب، ښه راغلاست پرونه ته. او که راته ووایي چې ولسمشر غنی ننګرهار ته رسید لکه څنګه؟
مننه تورمان صاحب، همدغه شیبه چې زه تاسو سره خبرې کوم ولسمشر ننګرهار ته رسیدلی دی او هغه غونډه چې د لپاره ولسی غونډه ډیره لوی غونډه ده چې د ولایت مقام او د سیمې د خلکو په وینا باندې چې په زرګونو خلک چې هغه د ننګرهار د ټولو ولسوالیو مختلفو قومونو خلک راټول شوي دي. دغه غونډې پلان هم چې په شینوارو لوی ولسوالۍ غنیخیر کې چې نیول شوی دی هغه هدف هم همدغه دی چې په دغه سیمه کې پخوا د شینوارو په سیمو کې داعش وسلوال څو کاله چې هلته جنگونه وکړه او خلکو قرباني ورکړل او د هغې سره مقاومت وکړ. د ولایت مقام لخوا نه چې کوم دغه معلومات مونږ سره شریک شوي د هغو په وینا باندې د شینوارو شپږ ولسوالۍ د خلکو د قربانۍ قدردانۍ د میړانې څخه ستاینه او په دې سیمه کې داعش د سختې ماتې اعلان دا به ولسمشر په دې غونډه کې په خپلو ویناو کې دغه مسلې ته اشاره کوي او د داعش د وسلوالۍ ډلې د ماتې اعلان به کوي. همدارنګه په دې سفر کې له ولسمشر سره د مشرانو جرګې رئیس د میډیا نت عمومي رئیس او د سیمیز ارګانونو مسؤلین هم ملتیا لري.
بلی، ښاغلی شینوارې، په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې هم خپرې شوې چې ګوندي ولسمشر به د شینوار د یو ولایت په توګه اعلان کړي. دا تر کومه پورې سمه خبره ده؟ ویل کېږي هلته د ولایتي ادارې لخوا چې دا کار به هم وشي که څنګه؟
تورمان صاحب لدی وړاندې هم د ولسمشر د سفر اوازه ډیره زیاته دقیقه اوازه و چې الته ورته امنیتی ځواکونو ترتیبات هم نیولي وو. په همدغه سیمه کې چې اوس نن ولسمشر هلته سفر وکړ، خلک ورته راټول شوي وو چې هغه سفر بیا وځنډېد د یو نامعلوم علت له امله. خو د سفر پر مهال باندې په ټولنیزو رسنیو کې د شینوارو اکثرو فعالینو همدغه غوښتنه د ولایت غوښتنه کوله، ځکه له دې وړاندې داسې اوازې وې چې ممکن درې لویې ولسوالۍ چې هغه په ټول افغانستان کې دي هغه به ولایت جوړې کړي چې یو هم د شینوارو. خو اوازې شته دی ولې دقیق معلومات په دې اړه تړاو نشته دی چې په نننۍ غونډه کې به ولسمشر د ولایت په تړاو باندې کومې څرګندونې وکړي که نه، ولې خلک ورته مطمئن دي دا چې پرې غونډه کې ولسمشر ولس سره کوم ژمنې او تعهدات کوي دا به معلوم شي. ځکه همدغه شیبه غونډې ته ولسمشر داخل شو، خلکو سره په هرکلی باندې مصروفه دی.
ډېره ډېره مننه ښاغلی شینوارې. قدرمنو اورېدونکو، د ازادي راډیو خبریال په ننګرهار کې شاه محمود شینوارې و چې هغه ولایت ته د ولسمشر د سفر په اړه معلومات راکول. افغان حکومت وایي د سولې لپاره د هرې هغې سیمې ملاتړ کوي چې له دوی سره په همغږۍ ترسره کیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان هارون چخانسوري وایي ټول افغانان حق لري چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي، خو دغه هڅې باید د ملي والی حکومت د سولې د طرحې له چوکاټه بهر نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي د سولې په نوم هر هغه حرکت چې د ملي ګټو خلاف وي دوی ته د منلو نه دی. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال په راپور کې چې همدا اوس را سره په سټوډیو کې ناست دی. مهرباني وکړئ وصال صاحب.
مننه ترمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې ټول اړخونه او ښکېلې خواوې باید د حکومت د سولې د طرحې په چوکاټ کې مخته لاړ شي او له دغې طرحې ملاتړ وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان هارون چخانسوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې لپاره روانې هڅې هغه مهال عملي پایلې لرلی شي چې د افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شي او طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني.
او دا ټول هڅې چې هم جریان لري اکثر ټولنه د افغانستان د سولې د پلان په چوکاټ کې دي. د خلیلزاد صاحب چې دي خو د حکومت سره په همانګي دي او په همجګۍ دي او د حکومت سره په یو ځای مخته دي. نور د افغانستان سیاستوال یا نور هر افغان چې دوی ټول حق لري د سولې په ورځ کې بحث خبرې وکړي. نتیجه هغه وخت مثبته کېدای شي او عملي بڼه لري چې د حکومت سره مخامخ مذاکرات شروع شي او هلته پر اساسي شیانو باندې بحث وشي.
خغله چخنسوري وایي د افغان حکومت لخوا چې د سولې لپاره کومه نقشه او طرحه جوړه شوې پاغه کې د ټولو خواوو ښکېلو اړخونو رول واضح شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړو او سیاستوالو په مسکو کې له طالب پلاوي سره دوه ورځنۍ ناسته وکړه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. د دغې ناستې له پای ته رسېدو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې پخواني ولسمشر حامد کرزي دا خبرې اترې ډېر قناعت بخونکې وبللې او د طالبانو د لس کسیز پلاوي مشر شیر محمد عباس تنگزی هم مسکو کې خبریالانو ته ویلي چې له افغان سیاستوالو سره دا خبرې ډېرې بریالۍ وې. د مسکو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یوه نهه مدعیزه پریکړه هم شریکه کړه چې پکې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالبانو مشرانو د نومونو پر ایستلو ټینګار شوی دی. خو افغان حکومت بیا دغه ناسته د سولې لپاره سمه هڅه نه ده بللې او ویلي دي چې دا شان ناستې د افغانستان د امنیت او سولې لپاره ګټه نه کوي. د ولسمشر غني دفتر د افغانستان د سولې په اړه د مسکو پر غونډه انتقاد کړی او په هغې کې ګډون کوونکي افغان سیاستوال تورن کړي چې د واک د لاسته راوړو په لټه کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي د سولې په نوم هر هغه حرکت چې د ملي ګټو خلاف وي دوی ته د منلو نه دي.
هر هغه حرکت چې موږ سره هماهنګ ده او هم نظري او هم پذیري د افغانستان لپاره پیاوړی کوي موږ تاییدوو. اما هر هغه نوښت چې د سولې بهیر او ملي وفاق ته زیان رسوي بېله د شکه د سولې عالي شورا لخوا محدود شمېرل کېږي او له هغه سره د هر راز مرستې څخه موږ ډډه کوو.
په همدې حال کې په سیمه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووټل ویلي دي چې افغان حکومت باید د افغانستان د سولې په هر ډول خبرو کې شامل وي. بلې ترمن صاحب
ډېره مننه. محمد واصل وصال، قدرمنو اوریدونکو، په ورته وخت کې شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې که د سولې ټولې روانې هڅې د حکومت سره په همغږۍ ترسره شي نو نتیجه به یې مثبته وي. زما همکار محمد واصل وصال د افغانستان د نویو څېړنو او مطالعاتو د مرکز د مشر عبدالله هیواد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سول لپاره روانه هڅې څومره اله بخون کړي.
وی هر حتش ده لسلی ده پاره وی هر فکر کوم چه ممید و مفید دی او اغا درزشت واردین ده پا مسکو کی تیجه که پا دوهی کی تیجه که پا کابل کی تیجه که خارجان کی که داخلیان کی افغانستان ده افغان ولست ده غیر سلی ده ترش دیده او ټول افغانانو ته خوشبینه دي او دا اوس چې هم په قطر کې روان دي هم په کابل کې روان دي هم په موسکو کې د سولې خبرې روان دي نو دې مثلا معلومی چې یو ژمنتیا دغه د پاره ستا د سولې د پاره ستا او دا ډېر ښه خبره ده چې افغانستان یعنی افغانان که د باندې اوسېږي که دننه اوسېږي ټوله و دې ته ژمن دي چې دا پله باید چې صلح افغانستان ته راسي او زه فکر کوم چې دا یو ډېر ښه اقدام دی.
هیواد صاحب په افغان حکومت بیا ځینې پاشلې حرکتونه چې دوی سره په همغږۍ نه ترسره کېږي دا دوی نه مني. دوی وایي هر هغه حرکت د سولې لپاره هر هغه هڅه چې سولې لپاره کېږي باید دوی سره په همغږۍ ترسره شي. دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاست؟
وقت درته وایم د افغانستان دولت که دا خبره کوي د افغانستان دولت دولت دی او که یو څوک زی د افغانستان د دولت یا د خلکو په نمایندګۍ باندې کوي نو دولت خلک جوړ کړي یعنې که دولت هم په دې کې شریک شي فکر کوم چې هغه به نتیجه ورکړي او که خالي د افغانستان وګړي لوست شي او د سولې په ارتباط باندې خبرې وکړي بلاخره مجبور شي او د خل پایلې نتایج د هغه باشي د دوی سره شریک نو بهتره ده چې د شروع سره د افغانستان د دولت په ګډون باندې دوی د پروسه
یعنی ستاسو تاکید دا دی چې د سولې لپاره ټولې هڅې باید د افغان حکومت په همغږۍ او هغه طرحه چې دوی د سولې لپاره جوړه کړې ده د هغې تر چتر لاندې وشي
د خلکو د رئیس جوړ شوی دی او دا خلک یې چې دغه دولت یې جوړ کړی دي په لحاظ زما په نظر باندې دا حتمي دی چې د افغانستان
د مسکو ناسته چې افغان سیاسیونو او ځینو پخوانیو چارواکو پکې ګډون وکړ افغان حکومت پکې برخه نه لرله ستاسو له نظره څومره مفیده وه څومره ګټوره وه؟
هر حرکت چې د سولې لپاره وسي او د سولې د حصول لپاره یو مثبت ګام وي او په هغه کې د افغانستان ګټې د افغانستان د ملي منافعو ګټې د افغانستان د سمرمت ارزي په ګټه به وي هغه یو ښه حرکت دی هغه یعنی تقدیر کیږي د افغانستان د ولس له خواسه او هر حرکت چې د افغانستان د ملي منافعو په خلاف باندې هغه ولس ته منلو وړ نه دی.
د افغانستان د نویو څېړنو او مطالعاتو د مرکز مشر عبدالله هیواد و چې ازادي راډیو سره په مرکه کې د سول لپاره د روانو هڅو په تړاو خپل نظر څرګندولو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدرمن اوریدونکو اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې ناجی ساپی برابر کړی دي.
له ایران څخه د چرګانو د محصولاتو واردات منع شول. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل چې د ایران د رسمي بنسټونو او د حیواني روغتیا د نړیوال سازمان د کره اطلاعاتو پر بنسټ دغه اقدام د چرګانو د ولګي د مخنیوي لپاره ترسره شوی. د دې پریکړې پر بنسټ هغه چرګان او د چرګانو کوم محصولات چې دمګړې دننه په ایران کې بار شوي افغانستان ته واردول منع شوي دي. د یادونې ده چې کرنی وزارت لخوا تر دې مخکې هم افغانستان ته د زړو چرګانو واردات منع شوي وو. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا د دغه ولایت د یو شمیر بڼوالو لپاره د انګورو د تاکونو د اصلاح په هدف روزنیز پروګرام پیل شوی. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې بڼوالو ته د انګورو د تاکونو اصلاح او د اضافي خاخونو پرې کول په عملي او نظري ډول ښودل کېږي چې په خبره یې کمی او کیفي لحاظه د انګورو د حاصلاتو په ډېرولو کې رغنده رول لري. ښاغلی الکو ویل د هلمند د کرنې ریاست تل هڅه کړي چې په روزنیزو پروګرامونو سره د بڼوالو وړتیاوې لوړې او اقتصادي پرمختګ ته زمینه برابره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځنیو خوراکي توکو بي یو بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1480 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شازده سره کې د سینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.40 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 1.40 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1533 افغانۍ.
قدرمن اوریدونکو، اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اقتصادي خبرونو سره مل یو اقتصادي راپور هم دراورو. ناسم امنیتي او د برېښنا نشتون لا هم په کندهار کې د کورنۍ تولیداتو او پانګونې پر وړاندې له لویو خنډونو څخه شمیرل کیږي. افغانستان د سوداګر او صنعتکارانو په کندهار کې د کورنۍ تولیداتو د بازار موندنې په موخه د تولیداتو د یو نندارتون پر مهال اندېښنه وښودله چې له بهر څخه پر خامو توکو لوړه مالیه د فابریکو لپاره د ځمکو کمښت او د برېښنا نشتون د دې لامل شوی چې د کورنۍ تولیدات پر ځای د ګاونډي هوادونو تولیدات وده وکړي. نور حال د صادق ریښتین په راپور کې.
د کندهار صنعتکاران وایي د فابریکو د جوړېدو لپاره په کافي اندازه د ځمکې نشتوالی، خراب امنیتي وضعیت، د برېښنا او د یوه دایمي مارکیټ نشتوالی په وړاندې لوی ستونزې دي. اته محمد پوپل، خلیل رحمان احمدي او لیلا افاق چې په کندهار کې صنعتي فابریکې لري، د یوه ورځني نندارتون پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزې د دې سبب سوي چې د کورنۍ تولیدات پر ځای د ګاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي.
ستونزې د صنعت مختلفې دي، د افغانستان د بل خصوصا د کندهار د چې لومړی مشکل مو زموږ د برېښنا مشکل دی، چې د برېښنا نشتوالی دی. دوهم مشکل مو دا دی چې موږ کوم شی چې خودکفا لرو په ملک کې د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
د امنیت په لحاظ باندې ځینې مسایل لرو چې موږ د خپل ګروپ لارې شریک کړي دي. دولت دغه توجه وکړي نو به انشاءالله موږ او بازار مهمه خبره ده. بازار موږ تولیدات لرو، موږ فروشات په هغه اندازه چې موږ تولیدات لرو په نیمه اندازه فروشات نه لرو.
زه فکر نه کوم په دې باندې یوازې نه چې کندهار بلکې نور کوندي د نور ولایتو څخه په دې باندې بسنه نه شو کولی، نو بېدالرو چې بل مارکیټ کوم ته جوړ شي چې دوی سره وکولی شي خپل مواد په بیرونی توګه باندې او نور ملکو ته ارزه.
بل خوا د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب د صنعتکارانو لخوا د برېښنا ستونزمنی اوای چې تراتلونکو درو میاشتو پورې به د سولری برېښنا د پروژې په بشپړېدو سره یاد ستونزه هوار سي. سرپرست والی د غراز د کورنی تولیداتو یو ورځنی نندارتون ته چې په کندهار ولایت مقام کې جوړ شوی وو په اشاره وویل چې د دې نندارتون په جوړېدو سره یې هدف تولیداتو ته د بازار پیدا کول او خلکو ته معلومات ورکول دي.
اوس کوم بار کې دوی تر کول کېږي هغه د جنریټرانو له طریقه دي. خو په نتیجه وخت کې کېدای شي موږ 10 میگاواټ سولر پروژه تکمیل شي په روانو دوو درو میاشتو کې. په دغه برخه کې به د برق ستونزه حل شي، تر څنګ 10 میگاواټ بل د سولر پروژه لرو. یعنی په پلان کې مو کارونه شته. کوشش کوو چې د پارک صنعتي په اول قدم کې دې ته د برق ستونزه حل.
د کندهار صنعتي پارک دا مهال په 40 ساعته کې یوازې 7 ساعته برېښنا لري چې له دې امله په دغه پارک کې لسګونه تولیدي فابریکې تړلې دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو بهرنی موضوع. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په لویدیځ سینکیانګ ایالت کې له اویغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلند غندلی دی. له دې مخکې د ملګرو ملتونو یوې څېړونکې ډلې ویلي و چې نږدې 1 میلیون اویغوریان د چین د حکومت لخوا په تجمع کمپونو کې اچول شوي او په جبر په ټولنه کې د هغو د ادغام هڅه کیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل را سره له پراګ له سټوډیو دی. تکل صاحب، که له اویغور اقلیت وګړو د چین د حکومت پر چلند لدی مخکې هم انتقادونه شی و، تازه څه پیښ شوی چې ترکیه خبرګون خود لیده؟
تورمن صاحب، د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا یو څرګند حقیقت دی چې د چین حکومت د دې هیواد په لویدیز ایالت سینکیانګ کې له 1 میلیون زیات اویغور وګړي په غیر قانوني ډول د تجمع په کمپونو کې راټول کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان همی اکسون له اوغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند وغنده او دا د چین لپاره یو شرم او ننګ وباله. اکسون ادعا وکړه چې د چین اویغور وګړي له پرله پسې فشارونو سره مخامخ دي او په سیستماتیک ډول په ټولنه کې د هغو د جبري جذب هڅه کیږي یا په ټولنه کې د هغو د ادغامولو. تورمان صاحب د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته لغې کوي چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په خپل یو راپور کې وویل چې د چین په سینکیانګ ایالت کې نږدې 1 میلیون اویغور وګړي او نور ترک ژبي قومونه د تجمو په کمپونو کې اچول کیږي او هغو په جبري ډول د چین په ټولنه کې د جذب لپاره بیا روزل کیږي. البته د چین حکومت دا ادعا لدوي او وایي چې تورمن صاحب دا د تجمع کمپونه نه دي بلکې د دې خلکو لپاره د حرفوي زده کړو مرکزونه دي چې له دوی سره مرسته کوي چې د تروریستانو تر اغیز لاندې رانه شي او دا امکان دوی ته برابروي چې په ټولنه کې مدغم شي. بله تورمن صاحب.
بله تکل صاحب، متحده ایالاتو هم د اویغورانو په وړاندې د چین د حکومت پر چلند انتقادونه کړي دي. د اویغورانو پر وړاندې د چین د دې اقداماتو په اړه د امریکا نوې دریځ څه ډول دی؟
اویغور قوم چې د وګړو شمیر تقریبا 15 میلیونو ته رسیږي، له ډېرو پخوا کلونو راهیسې د پیکینګ د واکمنو چلند ظالمانه بولي او نړیوالو ته یې په دې اړه شکایتونه کړي دي. او متحدو ایالاتو هم له پخوا راهیسې د اویغورانو د دریځ او د هغو د مبارزې ملاتړ کړی. متحده ایالاتو له اویغورانو سره دا ځل هم خواخوږي څرګنده کړې او په دې ترڅ کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو په ګډون د سنا یوې ډلې د تیرې جنوري میاشتې په وروستیو کې په تقریبا 1 جنوري تقریبا 10 ورځې مخکې د چین د اویغورانو اکاډمیک شخصیت الهام توتی چې اوس مهال په بند کې دی د نوبل د جایزې لپاره کاندید کړ. تورمن صاحب، جمهوری غوښتونکي سناتور مارکو روبیو په همدې ورځ چې دا دوی دا توتی کاندید که د وویل چې په داسې حال کې چې د چین حکومت او کمونیست ګوند له بشري حقونو څرګندې سرغړونې کوي نو نوبل جایزې ته د توتی کاندیدول وخت ته په پام سره ډېر مناسب کار و. نو تورمن صاحب، له دې مخکې هم متحد ایالاتو په دې اړه ډېر غوڅ او پریکنده دریز لرلی.
بله، ډیر ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو همکار احمد تکلو چې په دې اړه معلومات راکول چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په لویدیځ سینکسیانګ ایالت کې له اوغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلند غندلی دی. غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د ښځو وضعیت ښه شوی دی، خو بلې خواته بیا د ښځو د حقونو فعالانې د هغې خبره د په ځای بولي او وایي چې دا موضوع تر ډېره حده سمه ده. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی ولایت نه راپور لري.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکر یولی وایي په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. شکر یولی ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې په اوس وخت کې ښځې خپلو کارونو او وظیفو ته، نجونې او پیغلې مکتبونو او پوهنتونونو ته په ډاډه زړه ځي.
اما خوشبختانه فعلا وضعیت خوبتر شده، رو به بهبود است و
دا وایي له نیکمرغه په اوسنی وخت کې وضعیت ته بهتری پر لور دی. په ځینو ولسوالیو کې به د ښځو پر وړاندې ځینې مشکلات موجود وي، خو د مرکز تر څنګ په ځینو ولسوالیو کې ښځې له خپلو ورونو سره اوږه پر اوږه ولاړې او کار کوي.
میرند و دوش دوش برادرای خود مصروف کار هستند.
بل لور ته بیا د ښځو د حقونو فعالان د شکریه ولی خبری بی ځایه بولی او وایي ذهن یې د غزنی مرکز ښار په څلورو دیوالونو کې محصور او د کلیوالو ښځو له حاله ناخبره ده. د ښځو د حقونو مبارزه زینب احمدی وایي په ولسوالیو کې اوس هم ښځې د روغتیا، تعلیم او کلیوالي دودونو تر سختو فشارونو لاندې دي. احمدی زیاتوي په لرې پرتو سیمو کې ښځې له هر ډول اسانتیاوو څخه بې برخې او په سختو ستونزو کې ژوند کوي.
تر دې اندازې چې موږ خبر یو د دې په خبرو، یعنې موږ دا خبر تاکیدوو په دې مسله کې، یعنې کمال راغلی د دې په خبره، خو تر یوه اندازه پورې نه. شاید په د ښار دننه داسې کمال راغلی وي، خو فکر نه کوم چې په ولسوالۍ کې د ښار نه د باندې داسې تغیرات راغلي وي، او په دې کې د دوی رول لوبول ډېر مهم ده.
په غزنی کې د ښځینه خبریالانو مشره خدیجه اشرفي هم د شکریه ولی خبره ناسمه بولي او وایي د غزنی له ښار څخه پرته ښځې هغه د پخوانیو پیړیو په څیر ژوند کوي او دا چې نه دولت نه ورته د ښځو چارو ریاست او نه هیچا کار کړی دی.
داخل د شار کې ویلای شو چې ستونزې لیک کمی سوی دی، اما په ولسوالۍ کې د تعلیم په برخه کې ستونزې ټولې پرتې دي، د صحت په برخه کې ستونزې ټولې پرتې دي. بیا مو هیڅ کار نه درته کړی که ریاست یې که هره څانګه یې چې هغه مربوط ارګان یې د دوی د لاسنیوي لپاره، د دوی د معلوماتو لپاره، د دوی د دا چې مثال ریاست عمر زنان چیرې ده، محکمه چیرې ده، امنیت ملي چیرې ده، هره برخه چې مثال له ستونزو سره دی لاس او ګرېوان تر اوسه دوی ته معلومات نه دی ورکړل سوی.
که د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی په غزنی کې د ښځو وضعیت ښه بولي او وایي چې د دغه ولایت د مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې هم ښځې او نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، خو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د پوهنې رئیس محیب انصار ازادي راډیو ته منلې وه چې د دغه ولایت له 13 ولسوالیو څخه په 14 کې د نجونو د تعلیم بهیر په ټپه ولاړ دی.
قدر من اوریدونکو کوه امر دل چې د غزنی د خزو چارو رئیس وای په دغه ولایت کې د خزو وضعیت ښه شوی دی، خو د خزو حقوقو فعالانه بیا دا خبره ردوي. په دوه منمای کې نور بست یا شکست سکوت ونې خبرون لرو، خو تر هغه د مخه سالم احمد صالح استودیو ته راغلی دی او د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکل تاسو سره شریکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ناڅاپي سفر ننګرهار ولایت ته لاړ. د ننګرهار د ازادي رادیو خبریال وایي چې رسنیو ته بلنه نه ده ورکول سوې چې په ولسي غونډه کې د ولسمشر د ګډون او وینا په اړه راپورونه ورکړي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پر پولیسو په یوه برید کې د نږدې 100 پولیسو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د ولی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته پېښه تایید کړه او ویل چې برید د پولیسو په لیکو کې د دشمن د یو نفوذي کس لخوا شوی. بلخوا د هلمند چارواکو تایید کړه چې په سنگین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې ملکیان هم وژل شوي دي. د ارزګان کندهار لویه لار بنند ترافیکو پر مخ پرانستل سي. د 215 اتل قلو اردو چارواکي وایي چې دغه لویه لار د ځانګړو عملیاتو په لړ کې پرون له وسلولو تصفیه شوه. ترکیه د چین د حکومت لخوا په دغه هیواد کې د اقلیت تر ټبرو ځپنه وغندله او هغه د بشریت لپاره لوی شرم وباله. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویل چې دا یو واقعیه ده چې چین د خپلې خوښې خلاف د 1 میلیون زیات اویغوریان په لرې لویدیځې سیمې شینجن کې د جبري کارونو په کمپونو کې توقیف کړي دي. په جرمني کې د امریکا سفیر وایي له ایران سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د امریکا د بندیزونو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې لخوا رامنځته شوی میکانیزم د واشنگتن سیاستونو ته بې احترامي ده. او د امریکا پوځ وایي روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب ډلې د مشکوکو سکتریزو په وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په هدفي هوایي حملو او د سومالیا د حکومتي ځواکونو په حملو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي.
بس دی. شکست سکوت.
شنونده های رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته شکست سکوت با من مرسلین ارسلا خوش آمدید. 17 سال قبل با آغاز حیات جدید سیاسی در افغانستان فرصت خوبی برای زنان شکل گرفت تا در کنار سایر فعالیت ها و آزادی ها وارد عرصه فعالیت های مدنی نیز شوند. این فرصت ها به زنان اجازه داد تا موانعی را که در 40 سال جنگ در برابر آنان شکل گرفته بود از پیش رو بردارند و از فرصت های مساوی استفاده از حقوقشان در کنار مردان مبارزه کنند. خود خزو د مدنی فعالیتونو په برخه کې دشته فرصتونو سره سره د جګړې دوام اقتصادي او مالی وابستګي او لټولو مهمه دا چې دودیزو او فرهنګي محدودیتونو په مدنی برخه کې د خزو د فعالیتونو مخه ډب کړه. د نن ورځې په خبرونه کې لخپلې میلمنې اغلې سلیمه صدیقی د خزو د حقوقو فعال سره په مدنی فعالیتونو کې د خزو د ونډې او دغه راز د خزو پر وړاندې د یادو فعالیتونو پر اغیزو خبرې کوو. شما را به برنامه یفته خوش آمدید میگم.
سلام، وقت همه گی بخیر. تشکر از اینکه ما را دعوت کردین به برنامه تان. ممنونتان، در خدمتتان هستیم.
میخوایم به عنوان سوال نخست بپرسم که در 17 سال گذشته چقدر فرصت و زمینه به خاطر فعالیت های مدنی بر زنان فراهم بوده در کشور؟
تشکر از سوالتان. همون رقم که همگی میفهمند در جریان هستند، زنان افغانستان تا 14 گذشته بیشترین ضررها متقابل شدن از هر لحاظ در تمام عرصه‌ها، اگر بخش صحت بوده، بخش تحصیلات بوده، بخش فعالیت های اجتماعی بوده و فعالیت هایی که در ادارات حکومتی بوده، بیشترین کتله از متضررین خانم ها تشکیل داده بودن. اما خوشبختانه بعد از 2001 به این طرف ما با تشکیل حکومت موقت و به تعقیب از او حکومت آقای کرزی تا به حال، ما شاهد پیشرفت خوب از بانوها بودیم در تمام عرصه ها، چی بخش حکومت داری بوده، چی رشد بانوان در بخش فعالیت های مدنی بوده. ما میبینیم که زمانی که حکومت موقت تشکیل شد و به تعقیب از او اما ساختارهای ایجاد گردیدن، بانوها تانستن که اشتراک شده در عرصه‌های مختلف داشته باشند. نهادهای مدنی تشکیل شد و بانوها این فرصت داده شد که اونو بتانن از استعداد و تواناییشان استفاده بکنن، برای اجتماع خدمت بکنن، برای اجتماعی که بسیار متضرر شده بودن از هر لحاظ. ما تشکیل یا ایجاد نهادهای جامعه مدنی داریم. به عنوان مثال من از شبکه خبرگزاری زنان افغانستان میتونم نام بگیرم و مسجد قانون غختون که این مؤسسات ایجاد شدن از اما اوائل و تانستن که بانوها را در بخش مختلف کمک بکنن، اونا را جذب بکنن، از توانایی کاری از اونا استفاده بکنن و در مقابل از او خود به خود یک زمینی رشد برای بانوها ایجاد شد که اینمی رشد موازی بده با رشد بانوهایی که در ادارات حکومتی مشغول به فعالیت شدن و دوباره سرپا ایستادن. تا به حال خوشبین هستیم و من واقعا خوشحال هستم از اینکه دانستان بانوها در یک مدت زمان بسیار کوتاه یک رشد چشمگیر داشته باشن و این جای خوشبختی و مسرت از بر بانوهای افغانستان.
بله، شما برم به موارد پیشرفت از خانم های شرکت این بشوالت های مدنی چقدر یک آگاهی واقعی یا آگاهی عمومی به خانم ها در بخش حقوق مدنیشان در افغانستان داده شده و خانم ها چقدر آگاه هستن از حقوق مدنیشان؟
متاسفانه این آگاهی قبلا وجود نداشت، اما همین نهادهای جامعه مدنی که من نامشان گرفتم برتن ایجاد شدن، مثل از او بده ها نهاد مدنی دیگه البته که فراموش من نشه ایجاد شدن و آگاهی دهی صورت گرفت. از طریق مثلا رسانه ها بود اعلانات ایجاد کردن یا مثلا از طریق برشورا و آگاهی دهی در مکاتب، اینا اونا را از حقوقشون مطلع ساختن. منتها اینمی آگاهی صرف در کابل و در مراکز بزرگ شهرها بوده، در جایی که باید آگاهی صورت میگرفت نوز بسیار زیاد زمان نیاز است، کار نیاز است که در مناطق اطراف که واقعا زنان متضرر میشن در او بخشا اطلاع دهی از حقوق مدنیشان صورت نگرفته، یا حکومت ناکام بوده یا نهادهای جامعه مدنی نتانستن در او بخشا رسیدگی بکنن و اساس مشکلات امنیتی و اساس مشکلات اقتصادی و مسائل سنتی و مذهبی که وجود داره در افغانستان با او دلایل نتانستن که امو حقوق مدنی بانو و بخشای آسیب پذیر برشان برسانن یا آگاهی دهی برشان.
علت چی بوده؟ آیا با امی حقوق و یا آگاهی خانم ها از حقوق مدنیشون و فعالیت های مدنیشون برخورد پروژه‌ای شده که تنها در شهرها محدود مانده؟
اگر بگویم برخورد پروژه‌ای نشده این اشتباه بوده. فرموده شما جامعه جهانی کمک کرد و میلیون ها افغانی یا به میلیون ها یا صدها هزار دلار به نام بانوهای افغانستان کمک شد به حکومت افغانستان. منتها نحوی توزیع از اون کمک ها به صورت درست نبوده، به صورت نبوده که در بخش های زیربنایی استفاده شود، بانوها رشد داده بشه. مثلا چی کار کردن؟ آمدن صرف در سطح کابل در بزرگ شهرها یک اعلانات یک پا را نشر کردن، کارهایی که از لحاظ زیربنایی باید صورت میگیره بر بانوها اونو صورت نگرفت. مثلا ما پروژه پروموتا داشتیم که پروژه ناکام شد، و برای از اینکه بر ما هیچ مفیدیت نداشت، البته از دیدگاه ما، البته که ما حس کردم، چرا که ما یک بخش از او برنامه خواستم که دخیل باشم، متاسفانه ما اجازه ندادن و محدود شد به یک وزارت به نام وزارت امور زنان، که متاسفانه وزارت هم نتونست که همو اهداف دقیق پروژه را تطبیق بکنه و در یک سطح خرد باقی ماند. به صورت سلیقوی برخوردار صورت گرفت و پولهایی که کمک شد او 7 مایل شد، به جایزی که او در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری می شد. از لحاظ زیربنایی حقوقشان را در قریه و قصبات می رفتن، بانوار آگاهی می دادن، امو مصارف به صورت درستش می داشت.
علت چی بوده؟ آیا ارادی وجود نداشته و یا ظرفیت وجود نداشته تا ای آگاهی و ای فعالیت ها گسترش پیدا کنه در بخش زنان و قرا و قصبات؟
سیستم درست وجود نداشته به نظر من. یک پلان‌ریزی یا پالیسی که میتونست که تغییر واقعی را به وجود بیاره وجود نداشته. چند دهه جنگ در افغانستان باعث شد که بانوها دور بانند، ساختارها از بین برن، بشکنن. وقتی که حکومت‌های جدید آمد، ما حکومت جدید دیدیم، ساختارها جدید شد، اما تجربه کافی وجود نداشت.
درست.
چی از طرف بانوها بود که در نهادهای جامعه مدنی بودن، چی از طرف حکومت بود. یک بخش کلان از این مسئولیت برمیگرده به نهادهای حکومتی که اونا امی زمین ها را فراهم نکردن بر بانوها که بتانن اونا همو خواستای خدا به صورت درستش یعنی ارزیابی بکنن، بعد از او باز به خاطر رفع یا حل از مشکلات بانوها اقدام بکنن. اراده وجود نداشت، سیستم های درست و پالیسی درست ساخته نشد برای زمین حل مشکلات بانوها.
شما بیشتر اشاره کردین به شهرها که فعالیت‌های مدنی و خانم‌ها در بخش فعالیت‌های مدنی بیشتر در شهرها پرداختن. با معذرت. موانعی در قرا و قصبات چی بوده در برابر فعالیت مدنی زنان؟
بزرگترین مانع در شهرهای قرا و قصبات افغانستان مشکلات سنتی یا دیدگاه‌های سنتی محور که در افغانستان وجود داره و همچنان مشکلات امنیتی. این مسائل بزرگترین موانعی بوده که یک فعال جامعه مدنی رو اونا به یک دید بد میبینن. همیالم که شما به این میبینید به اطراف، یعنی وقتی که یک فعال جامعه مدنی رو میبینن فکر میکنن هی این بانو یا یک فعال جامعه مدنی آمده بانوهای از اینا رو از راه مستقیم بدر میکنن و او دلیل یک برخورد زشت خشن میداشته باشن، اجازه نمیدن که مثلا نکات مثبت بگیر. و یک جانب دیگر هم فراموش نکنیم که شاید همی آگاهی دهی که صورت میگیرن به صورت درست، یعنی مطابق به خواست و مطابق به اصول و سنت های مردم افغانستان ساخته نشده باشه از طرف نهادهای جامعه مدنی، اینجاست که دو مشکل برمیخوره و امو هدف اصلی که باید ایجاد اصلاحات باشه او با وجود نمیه و یک نتیجه غیر مطلوب و ممید داشته باشه.
یعنی خانواده ها آگاهی از این ندارن و اینا فعالیت را که در بخش و آگاهی را که در بخش فعالیت مدنی زنها در قرا و قصبات انجام میشه اونا یک برداشت نادرست میکنن. از این علت از این چی بوده میتونه؟ آیا تلاش نشده به خاطر آگاهی دی به خانواده ها و یا امی آگاهی بگونی درستش صورت نگرفته؟
هر دو مورد، هم تلاش صورت نگرفته و هم به گونه درستش آگاهی دهی صورت نگرفته.
میایم به بخش فعالیت های خانوما که در شهرها بیشتر شکایت از این میشه که خودکفایی وجود نداره، خانم ها بیشتر وابسته عمل میکنن، بخصوص از در عرصه مالی اینا بیشتر وابسته هستن. علت وابستگی چی بوده؟ ما شما 17 تا شما به مقدار هنگفته از پول و کمک های اشاره کردین که به افغانستان سرازیر شد، چرا این وابستگی پایان پیدا کرد و ما به یک رویکرد ملی و یا یک تلاش ملی به خاطر رسیدن به حقوق و فعالیت های مدنی زنها که یک شکل بومی به خود بگیر نرسیدیم؟
علت اصلیش ما از دید ما البته ایست که حکومت یک وزارت به نام وزارت امور زنان ایجاد کرد به شکل سمبولیکش.
درست.
زنها یعنی او وزارتی که باید بر زنا کار میکرد از لحاظ ساختاری زیر بناها را آماده میکرد، زمین شغلزایی میکرد بر خانما، اونو را نداشت. با دلیل خانما اکثرا متکی به مردا و مسائل اقتصادی شدن که از طرف جوانب دیگی باید اونو جلب جذب بکنند و بعض مشکلات اجتماعی را باز اون مسائل خلق کرده. ما شما میبینیم اجتماع باید فابریکا ها حداقل ما در سابق داشتیم فابریکای نساجی که بانوها را جذب میکنند، یا مثلا فابریکای دواسازی میبود ایجاد میشد، بانوها جذب میشد، بسیار خوب نظم میگرفت، هم به شکل مثلا از لحاظ صنعتی افغانستان پیشرفت میکرد و هم یک کتله بزرگ از زنها مطابق به ظرفیت و تواناییشان میتونستن یک شغل مناسب داشته باشن و درآمد داشته باشن که نیازمندیشان از دیگر جهات رفع شده باشن. اما متاسفانه که اینمی موضوع از طرف حکومت افغانستان مد نظر گرفته نشده.
بله، شنونده رادیو آزادی، من شماره تماس با برنامه را اعلان میکنم، میتونین با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و در رابطه با موضوع برنامه که چگونگی نقش خانم ها در فعالیت های مدنی و تاثیرگذاری این فعالیت ها بالای زندگی زنان است، سوال خود را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس ما 0700 82 27 55، شماره بعدی است 0799 20 35 40. در خبرونی شمیری به پختو هم ایلانو 0800 28 25 50، بلا شمیره را 0900 40 15 40. در خبرونی شمیری دی کولشی اړیکونی سی ایمیل اوریدونکو لرو او رو لکم زیت خیاری کنی ولی او پختنی اورو. بله سلام علیکم. بله زما غاوری بله استاسو غاگ لک مناسب نه دی کری زایت متغیر ور کری او خپل پختنه مطرح کئ. بله زما غاوری. بله دا
سلام علیکم.
بله سلام علیکم. بله مهربانی کنین بفرمایین. بله فکر کنم شنونده صدای مار ندارن و میریم به تماس بعدی. بله میره بونی کنیم. سلام علیکم.
سلام علیکم. خوب هستی؟
سلام، تشکر، زنده باشین.
شما و همکار و میمون شما
بفرمایید نامتان و از جا تماس گرفتین.
اسم احمد است، از ولایت کندز به تماس هستم.
بله
و در رابطه به همین گفتارهای برنامه ما که میگن جامعه کلیسی و مذهبیست، منظورشان از این چیه؟ یک جامعه باید سنتی نباشه، سنتی خواهم جامعه نقش و قدمی رسول کریم باید روان باشه. اینه منظورشان کشیدن خانما از مسیر سنتی و مذهبی ای کار درسته باید.
هدف این نیست در فرهنگ. با تشکر، اطمان به شما پاسخ میتن. برای شنونده بعدی داریم، میشتم کی هستن؟ بله سلام علیکم. بله صدای مرا دارین؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بله بفرمایید.
سلامت باشین. سلام نشستم خدمت شما و مهمان محترم شما.
بله نامتون کی است؟ از کجا تماس گرفتین؟
توکلی هستم از ولایت دایکنډي.
بله بفرمایید توکلی سر.
من خواستم از مهمان محترمتون پرسیدن کنم شرایط امروز زنان را فعالیت دارن و اپکن تا جایی که ما میبینیم تای 17 سال در همه مدینا حضور دارن. خوشبختانه مخصوصا در سیاست بسیار فعال هستن. میخواستم انوان محترم مقایسه بکنم این 17 سال با او دورانی نجیب و قبل از او دورانی که آزاد خلق حکومت میکردن، حتی دوران شاهی، چقدر زنا او وقت چقدر آیا مقایسه میشه فعلا با او زمان؟
بسیار زیاد تشکر، حتما به شما پاسخ میدن. تشکر از شما. بله، میریم به سوال نخست از شنونده ما از ولایت کندوز که اونا گفتن که هدف سن از می سنت های ناپسند کدام ها هستن. البته از سنت های ناپسند، خب شما اگر بفرمایید با صحبتین که سنت هدف شما از سنت چیست، اونا فکر کنیم یک سوی تفاهم صورت گرفته که اونا قسم که فکر کردن که هدف شما از سنت های محمدی و از دوری از شریعت اسلامی است. بله بفرمایید.
اول عرض سلام ادب دارم خدمت احمد جان از ولایت کندز. در پاسخ به سوالشون باید بگیم که ببینید ما یکی سنت داریم، یکی مسائل مذهبی و دینی داریم. مسائل مذهبی و دینی ما الحمدلله همگی ما شما مسلمان هستیم و پیرو تمام اصول شرع محمدی هستیم، او به جای خود میمانه. مسائل سنتی ما بعض عرف و عادات ناپسند داریم در اجتماع خود که اونو مسائل باعث شده که جامعه ما شما عقب بانه. به صورت مثال ما ممی مسئله بد دادنه، اگر ما بر شما یک نمونه بر شما بگیم در رابطه با بانوان، این مسئله بد دادن در کدام قسمت از مسائل دینی ما شما آمده؟ یا پیامبر خدا در کدام قسمت از نمو صحبت های مبارکشون داشتن که ما یک بانو را میتونیم یک دختر خانم را به بد بدیم؟ در مقابل جنایت یک فرد دیگی از اعضای خانواده شون ما به بد بدیم؟ اینی عرف ناپسند است. یا مثلا به یک دین نادرست است، پیامبر خدا گفته که زگهواره تا گور دانش بجوید، درس بخوانین. بانوان درس بخوانن، بانوان نیم از بیکر جامعه هستن. زمانی که یک بانو درس خوان تحصیل کرد، میتونه یک خانواده خوب تربیت بکنه، یک اولاد درست تربیت بکنه، اونو به جامعه تقدیم بکنه. در نتیجه جرایم کم میشه، سطح سواد بالا میره، کشور پیشرفت میکنه، خشونت ها کم میشه. اینی مسائل است که پیغمبر خدا گفته دانش بجوین. نی اما در قریه و قصابات میگن که نی درس نخوانن، به اساس از این که اگر این دختر بیرون بره درس بخونه چشمش باز میشه، این بدراه میشه، خدای نخواسته این مثلا میره به اعمال زشت دست میزنه. این مسائل است که سنت های نادرست است.
سنت است سنت های نادرست همون برداشت های نادرست از متین دینی است. دقیقاً برداشت های نادرست صورت گرفته از متین دینی و بعضی ها ایره امو فادات و فرهنگ مینامند، در حالی که نه جای در دین اسلام داره و نه در فرهنگ افغانی داره. بله. با سوال بعدی اگر بریم به سوال شنونده ما از ولایت دایکندی آقای توکلی کنا، گفتن که یک مقایسه اگر داشته باشیم بین فعالیت ها و یا آزادی هایی را که فعلا زنا دارن و آزادی ها و فعالیت هایی را که در رژیم های گذشته داشتن، چقدر ما تغییر کرده ایم، چقدر تغییر به وجود آمده و چقدر خوبتر شده؟
بازم مجددا سلام عرض میکنم خدمت آقای توکلی، انشاءالله که روزشان خوب باشه. خوب بگذرم. شرایط ما هر زمان مطابق به مقتضیاتش میتونیم که یعنی بررسی بکنیم یا مقایسه بکنیم. دهه‌های قبل از حکومت طالبان و مجاهدین در افغانستان شرایط طور بود که بانوا با توجه به مقتضیات زمان پیشرفت داشتند و فعلا هم با توجه به این که ما یک مدت زمان طولانی را در افغانستان جنگ ها را داشتیم، نابسامانی ها را داشتیم، عقبگرد داشتیم، هیچ پیشرفت نداشتیم، اما در یک مدت زمان کوتاهی بعد از حکومت موقت و حکومت های انتقالی، یعنی هدف از 2001 به این طرف است، ما یک پیشرفت بسیار خوب را در عرصه پیشرفت بانوا در افغانستان داشتیم و ایره نباید آدم یعنی از دید خود دور داشته باشه. پیشرفت وجود داشته او زمان، یعنی دهه‌ای که شما آقای توکلی عرض کردن از دوره حزب خلق و پرچم اینا را گفتن، او زمان هم پیشرفت های وجود داشت، منتها بسیار از شکل آکادمیکش پیش می رفتن. اما با توجه به این مشکلات که وجود داشت، ما باز هم جای خوشحالی است که قدر پیشرفت داشته بودن.
ظرفیت هایی که فعلا ایجاد شده در سال گذشته، ما شما دیدیم در 17 سال بالا یزی سرمایه‌گذاری هم گفت صورت گرفته و در بخش ظرفیت سازی هم کارهای صورت گرفته. وضعیت ظرفیت خانم ها در بخش خودکفایی برای انجام فعالیت های مدنی در شما چقدر خوشبین هستین در موردش؟
من خوشبین هستم، امیدوار هستم که اینمی ظرفیت وجود داره، ظرفیت کاری وجود داره و امیدوار هستم که چی از طرف حکومت چی از نهادهای جامعه جهانی حمایت های مالی بر بانوها صورت بگیره که بتانن بانوها بیشتر از حالا رشد خود داشته باشن، فعالیت بکنن و منزوی نشن. ما شما در آستانه پروسه صلح افغانستان قرار داریم با طالبان. امیدوار هستم که من دقیقا نمیفهمم که چی پیشرفتایی صورت گرفته، توافقنامه بین آمریکایی و طالبان چی نوشته شدن راجع به بانوها. اون مسائل مهم است که یک رشد چشمگیری بانوها داشتن اونو خدا کنه که در نظر گرفته شده باشه، که باز منزوی نشه بانوها و بتانن ازمی. چرا که ما میبینین بعضی ها میگن که بانوان نصف از پیکر یک اجتماع رو تشکیل میدن، اما ما میگیم بیشتر از نصف پیکر اجتماع رو تشکیل میدن، به این دلیل که اگر ما یک خانواده سالم داشتیم که مدیریت از خانواده رو بانوان به دست میداشته باشن، میتونیم یک اجتماع سالم داشته باشیم و بسیار زیاد پیشرفت بکنه افغانستان. به او دلیل خدا کنه که زنا منزوی نشن، ما خوشبین هستیم به پروسه صلح، انشاءالله که صلح دائمی و باثبات افغانستان بیه، اما با توجه به حفظ حقوق بانو.
در بحث فعالیت های سیاسی که شما به گفتگوهای صلح اشاره کردین، چی فکر میکنین که کسایی که فعلا در رأس تصمیم گیری های سیاسی به نمایندگی از بانو قرار داره، آیا اینا واقعا میتونن از خانم ها نمایندگی کنن؟ چون ما شما چهره های مشخصی را داریم دیگه که کار میکنن، آیا شما راضی هستین از که اینا بتونن یا آیا میتونن که نمایندگی کنن از خانم ها، اصلا خانم ها در پروسه صلح، انتخابات، همچنان پروسه های دیگه سیاسی؟
ما امیدوار هستم که نمایندگی بکنن، اون تا شکایت که از طرف خود بانوایی که در رأس هستن مدارم، مثلا یکی از بانوها خانم سرابی هستن در بخش شورای عالی صلح هستن، اونا خودشان گلای ازی دارن که نقش بانوها سمبولیک است در تصمیم گیری ها در مسائل بزرگ سیاسی، مخصوصا مهمترینش برنامه صلح هست. ما شما پیش رو داریم، امیدوار هستم که نمایندگی خوب بکنن و از حق حقوق زنان دفاع بکنن، البته حقوق مشروعشان هدف من، که اونو را بتانن به صورت درستش بدست بیارن برای بانوها. ما بانوهای بسیار نخبه داریم در افغانستان، استعدادهای بسیار خوب داریم، میتونن از اونا استفاده بکنن، اونا را بکار بگیرن. حکومت افغانستان امیدوار هستم که امی بعض چهرهایی که چطور برتان بگیم، یعنی کاملا در چندین سال است که مثل یک مهره باقی ماندن، امیدوار هستم تغییر بکنن و چهرهای جدید از بانوها روی کار بیان، از استعدادها و توانایی از اونها استفاده شه.
بله، علت چی بوده در این بخش؟ ما شما در بخش فعالیت های مدنی صحبت کردیم، در بخش فعالیت های سیاسی قسم که شما اشاره کردیم که چهرهای تکراری موجود است، علت چی بوده؟ انحصار صورت گرفته، اجازه دادن نشده بدگه خانم ها، و یا کمکاری صورت گرفته؟
انحصار وجود داشته، روابط فامیلی دوستی قومی سمتی وجود داشته متاسفانه البته، و این که استفاده نکردن از استعداد بانو مسائل کلان دیگه وجود داشته.
بله، خب در بخش از این که ما شما بتونیم به حقوق خانم هایی که ما یک کتله بزرگ از خانم ها در ولایت موجود هستن که اونا متاسفانه نه دسترسی به امکانات مدنی و به امکاناتی که در کابل و یا در شهرهای بزرگ موجود است، امکانات مالی و نه هم امکانات بزرگ حقوقی موجود است، اونا محروم هستند. آیا خانم هایی که در کابل فعالیت میکنن و به عنوان نمایندگان خانم ها در ولایت هم در اینجا کابل حضور دارن، چقدر اصلا اینا مسئولیت خود را در قبال از اونا انجام بدن؟ چون ما شما شاهد از هستیم که جنگ، قسم شما بیشتر اشاره کردین، خانم ها قربانی دو طرف هستند. وقتی در جنگ اگر شوهر باشه، پسر باشه، کشته میشن، این مادر است، خواهر است و خانم است که اینا متضرر میشن. چقدر از اینا کار صورت گرفته تا اینا بتونن از این وضعیت بیرون شون؟ صدای از اونا آیا شنیده شده؟ یعنی در پروسه صلح شما بیشتر اشاره کردین، چقدر صدای از اونا شنیده شده؟ چون اونا متضرر اصلی هستن.
متاسفانه یک بخش کوچک شد نهادهای جامعه مدنی انعکاس دادن، اما از این صدای بانوایی که متضرر بودن، اما حکومت در این رابطه کدام کار به خصوص یا محسوس را یا دستاورد محسوس را نداشته که بانو را حس بکنن که حکومتشان در قبالشان بی‌توجه نیست، بی‌تفاوت نیست، کدام کار خاص صورت نگرفته. اما امیدوار هستم بعد از این توجه صورت بگیرن.
ولی در بخش ظرفیت سازی چی فکر میکنین که چقدر آینده ها امکانات از وجود آمده، امکانات داخلی البته، که بتونن خود خانمای افغان بتانند ظرفیت های را ایجاد کنند در بخش فعالیت های مدنی. دختر خانم های تازه که به عرصه فعالیت های مدنی پا گذاشتن، از این ظرفیت های داخلی ما شما استفاده کنین، ما استفاده کنیم، چون 17 سال گذشته ما شما شاهد ازی بودیم که ظرفیت ها بیشتر یا بسیار به کندی و به تی پیش رفته و شکل گرفته.
من خودم کارمند بخش مبارزه با فساد اداری در یکی از نهادهای جامعه مدنی به نام افکک هستم. حداقل خودم رسالت خود در قبال بانوها انجام دادیم.
درست.
مثلا در بخشی که بانوها متضرر میشن در ادارات به خاطر جلب جذبشان، یک نوع از فساد است. در اون بخش ما تمام نیروی خود به خرج دادیم تا حداقل چی در داخل خود کابل باشه چی در ادارات ولایتی باشه ما هم بررسی های خود داشتیم، آگاهی دیگه خود به هر سطحی که بوده، کوچک یا بزرگ، حداقل هم رسالت خود انجام دادیم. امیدوار هستم که دیگه دوستای ما هم نادایی که به صورت شبکه‌ای کار میکنن برای فعالیت های زنان، اونا هم همی مسائل در نظر بگیرن و کار میکنن که ما دوستا هستن در ولایات، ما صحبت میکنیم و میشه در ارتباط هستیم، از اونا ما معلومات میگیرم و چون امکانات در دست خود ما شخصا وجود نداره از لحاظ مالی
به.
و دلیل ما حداقل میتونیم از لحاظ نوشتار، از لحاظ تبلیغات فضای مجازی اصلاحات لازم با وجود میاد.
در بخش دسترسی خانم ها شما بیشتر به بخش فساد اداری و فساد مالی اشاره کردین، چقدر خانم ها با مشکل روبرو هستن در ولایت در بخش رسیدگی به قضای حقوقی شانمو ادعای که اونا دارن قضایی که دارن؟
ما دو محکمه ایره به نام محکمه فساد اداری دکیش من خشونت علی زنان نظارت میکنیم، فعلا در حال نظارت هستیم، البته کابل است، ولایت دیگر مربوط به دیگر دوستا هستند. متاسفانه مشکلات وجود داره.
درست.
مشکلات وجود داره. اکثرا کوشش شده در ولایات که مثلا زورمندا بوده، یک